Radio. Radio Azadi.
شنبه د کپ څوارلسم احمد شبریم هر کله مو کوم د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې دروان بحران له کبله زیان منه شوی نه وي. په هغه بیان کې چې د خړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلی چې د ملګرو ملتونو د ادارې پر روان کال کې تر اوسه 10 میلیون افغانانو ته د خړو مرستې رسولي خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وای هغه واستوال کسې نیولې چې د کونړ ولایت یو سیدونکو د پنشن به پورس پډز وواشه. د طالبانو د حکومت ویان څه به الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاری یاسین خپلوان وای چې موړې د خپل ورور د وادل مراسم ورسته شګل ولوسولې ته پلارو چې د تلاشی په یو پوسټ کې یو طالب سهمند د موټر لاړخ په شیشه ولکید او هغه دز پرې وکړي. یو امریکایی چارواکی ویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی پرون په متحد عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلانو ته د خپل هویت د نشودلو په شرط وویل چې دوی هر اونۍ له نږدې شپېتو هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نور سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د پېښور ښار د قصهخانۍ بازار د شیګانو په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي جماعت پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو لال وزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه روانه اونۍ پولند او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یو مسول په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهار شنبه پیل شي. تیرش په ولسمشر جو بایدن د پولند له ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا سدي رډو سارانه خبري مجله اوري. افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړی شي. تر دې غونډې مخکې د شغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو ژغ کړی چې افغانان مه هیروي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 ملکانو ته مرجوب لاړولې.
اسلامی امارات مقتدی خبر پلا پغاړه خسته زتاس ټوپک مگر زوی موګه مزي مواریو موګه باندې لاسونه تللې دا پاتې نه لګي چې څوک موږ څه چاودنه کوي.
د اوکران په جګړه کې د اټومي پټیو لیکې دوه ته اندیشنې دي. د اټومي چارو متخصص ډاکټر تنها
رادیو اکټیف مواد د خبراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډیر پیچلې عملیاتو ته اړتیا لري.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې.
کانا سنگل
تر ونیو په چوي یو شمېر نور مطالب هم لاسه جوړو او ریډل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ژغورن نړیواله کمیټه یا آی آر سی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. د نړیواله خیریه ټولنه خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخت شای افغانان لډیر کړاو سر مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړویلې دي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پایټکې کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بس پنې دراټولولو په هدف یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. آی آر سی د دې کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د دوامدار پاملرنې، د بشری مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي د ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیریدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله درې چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 له هم نه دي ورکړل شوي. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د روانې میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کانفرنس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان د ډنډ پټان ولسوالي اړوند سیمه کې د جمیل المانزه وروسته چاودنه شوې چې د چارواکو په وینا درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د سیمه اوسیدونکو د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیښې مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په څلورمه د جمیل مانزه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د څېړۍ کس د خروټو د کلي یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل له دې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه، خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زخمیان و یو کا شهید سه موږ اسلامي اماراتو ته زړه وکړه مغو ویلې موږ به ان شاء الله کلا کمکاري وکړو دوه شپې وکړې بدره مې کورو ته پریخو موږ اله کېږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبر پلا په غاړه اخیسته چې تاسو صالحه مگر زو وسلخه توپک مگر زو موږ مزیموار یو موږ باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګي چې څوک موږ څه شاف نه کوي.
د سیمه یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځای خلکو غوښتنه ده چې د پیخ مرتکبین معلوم او نیول شي.
ساحات دا د امنیتی او دیپایی د امارات ځواکونو په لاس کې دا کنټرول دوی په لاس اخیستی وو. باید د دغو نه دا تپوس وسي چې والې د دوی د مسؤلیت د ساحې لاندې داسې کار وکړي. دا کار چا وکړه؟ دا هغه موږ تر غواړو جدي ترې غواړو. دا یو وار نه ده، نه دوه وارې ده.
په ورته توګه د جمعې په ورځ د پېښور ښار د اهل تشیع په یو جماعت کې هم چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور د یو روغتون ویان ویلي چې په دې چاودنه کې د وژل شویو شمېر شپږ 500 ته رسېدلی او د ټپیانو شمېر نږدې 200 تنه دی. سرچینې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودلی دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د قربانیانو خپلوان د طالبانو غواړي چې عاملینې ونیسي. بلورته د طالبان حکومت وای د هغه ځوان قاتل وسلوالې نیولې دي چې د کونړ ولایت یو سیدونکې ځواني د وادل مراسم ورسته وشلې وو. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولې او نامعلوم ځای ته بیايي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکو ځوان د خپل ورور د واده لمراسم ورسته پورتاسو ووژو. د قریه سین په نوم د ځوان چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی وو د پنځشنبه په ورځ کونړ ولایت شګل ولسوالۍ ته په لار و چې سیمه ایزو طالبانو ډزې پرې وکړي او وروسته یې په روختون کې ساور کړه. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لار کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اورېدلی وو. په همدې حال کې په یو تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوی یو وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یو واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولی او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي رادیو د دې ویډیو د سپتیدو د وخت او مسقوالی پخلی نشي کولای، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلن په حال کې ښیي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی باندې تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کلکیټ په ترڅ کې د روسي په وړاندې په اقداماتو کې د اروپای ټولنې او متحدانو او د متحده ایالاتونو د همغږي ستاینه وکړه. انټونی بلینکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
It's been almost overwhelming to see how quickly
ډېر په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپای ټولنې د روسي د يرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شایان چې څو نه مخکې مو د هغو تصور نشوي کولای اوس ځکه په حقیقت بدل شوی دی چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بل خو ناتو د اوکران هغه غشتنه چې د روسي له تغوندیو او البتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غشتنه کړې و رات کړه. ولسمشر ولودمیر زيلنسکي له ناتو غوښتي وو چې د اوکران په اسمان کې د البتنو لپاره د ممنوعیت سهارا منستکړي. د ناتو عمومي مشر پرونو ویل ناتو په دې کړکیټ کې شامل نه ده، خو یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو مسولیت لري د اوکران له پولو وړاندې د دې کړکیټ ته پراختیا د مخنیوي لپاره د مخنیوي خبره یقیني کړي. بلې خواته امریکا او متحدانو د روسي پوځیانو لخوا د اوکران د اټومي پرېښنا په تر ټولو لوی بټې پر برید انتقاد کړی او له ماسکو څخه غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل له احمد تکل پورا پورک.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې ویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شو. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته چې د روسیې پاوز ولکا پریټینګ کړي. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یو بیرحمانه او خطرناک حمله و چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ.
پرون سهار روسی توغندی د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نه وای شوی. هغې زیاته کړه چې روسیا باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وباله. داسې عادي چې د په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له 1 میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
که چېرته د اوکراین په جګړه کې کومه اټومي بټۍ لیک شي څه به وشي؟ وړاندې په خبرونه کې د اټومي چارو د متخصص او څیړونکي ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکو.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په خوست کې د والیبال د میچ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو او راپور یې خپور کړو، د سپورت له ډګره یو مهم خبر دا دی چې د استرالیا د کرکټ نامتو لوبغاړی شین وارن پرون د 25 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې سیالۍ پیل شوې دي. د لوبې ګډون کوونکي ورزشکاران دا یو ښه ګام بولي او غوښتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټا او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نورې لوبې هم پلاره واچوي. یادې لوبې چې 15 ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شوې. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدیدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام بوله او هیله یې وښوده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې سر ته ورسیږي.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبې تر سره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړی دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوې لوړیږي او ځوانان سالمې بوختیاوي مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نورې سیالۍ هم په لار واچي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی، د والیبال د رشد په خاطر باندې هم دا رقم تورنمنټونه دایر کړ ترڅو ځوانان او هم دا رقم سیلبین خوانته واخلي.
د پکتیا څخه راغلی ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ول سیالی سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژنګلوی او اړی کی جوړیږي
او خو اتفاق اتحاد را منځته کوي یا من پیزار را منځته کوي.
د دې سیالی په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلونو هم برخه اخیستی و. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړ چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستي ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنۍ بودیجې څخه توانایی پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیوم ولري.
له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوبو میدانونه جوړ شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رډو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. او که چیرته تاسو د ازادي رډو ویب پاڼه ته ورشي، هلته هغه مطالب چې د ازادي رډو لاره خبري شي د هغوی د راپورونو متن وستل شي، او مرکه هم په ازادي رډو کې چې خبري شي تاسو د ازادي رډو په ویب سټ کې اوریدل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت ساروان در سره يم. هله د چیر روغ او جوړی است په دې برخه کې د اټومي چارو لوی متخصص سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ګارډین رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د شپږو میاشتو د پوره کېدو په دې موده کې د افغانانو د ژوند په اړه لیکنه او ورسره یو ځای څو عکسونه خپاره کړي دي. په دغو تصویرونو کې چادرې والې ښځې لیدل کېږي چې د خوراکي موادو مرستې اخلي. د بریتانوي رسپانې لیکلي چې د اقتصادي بحران له کبله افغانان له دې سره سره چې خوراکي مواد په بازار کې ډېر شته خو نه یې شرانیولې. یو تصویر په جوزجان کې مرستو ته اړ شي شي او بل د هلمند چې د ورسپانې پر اساس دا ولایت جګړو سخت زیانمن کړی او نړیدلې ودانې لا هم بیرته جوړې شوې نه دي. تر یو بل عکس لاندې لیکل شوی چې دا د کابل په یو څنډه کې یو معتاد دی. ګارډین لیکي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته معتادان راټول او محبس ته ولېشل، خو اوس دا ډېر معتادان د کابل پر سړکونو لیدل کېږي. په روسیې کې پر اوکرين د روسیې له یرغله وروسته له دغه هیواده تر 1,000,000 زیاتو خلکو گاونډیو هیوادونو ته پناه یوړه. د هغوی په منځ کې د افغانانو په ګډون بهرنیان هم شامل وو. ګلوب ان مل کاناډایي ورسپانې هم دې موضوع ته په کتو لیکلي چې له ټولو کډوالو سره که هغه د اوکرين وي یا افغانستان یا هم د کومبل هیواد، باید په یو شان زړه سوی وشي. د دې لیکنې لیکواله ملیسا فونګ د اوکرين د خلکو کړهونو ته په اشاره لیکلي چې سخت پیغمجن ده. په تیر بیا په دې چې خلک مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدو لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي، شارونه په کندوالو بدلیږي او د انسانانو مړی ترې لاندې کیږي. دا وایي په وروستي ځل یې د تیر کال په اګست کې د تورته حالت په افغانستان کې ولید چې طالبان واکمن شول او خلکو د هوایي ډګر په لور په خرابات حالت کې منډي وهلې. لیکوالې له اوکرایني کډوالو سره د گاونډو هیوادونو ښه چلند او د یو شمېر لویدیځ هیوادونو له لوري اوکراینیانو ته د خپل غیژو پرانستلو ته په اشاره لیکلي چې کاناډا د 40,000 افغان پر اغوشتونکو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې یوازې د 2,000 تنو غوښتن لیکونه منلې دي. د لیکوالې په نظر د اوکراین بحران او له دې هیواده د لکونو انسانانو مهاجرت باید د دې سبب نشي چې د افغانانو او نورو ملتونو کډوال له یاد وېستل شي.
له خبرونو ور اخوا
په جرمنی کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره احمد شبر د اوکرين د زاپروژیا اټومي مرکز په اړه مرکه کړې ده، او په سر کې د نړیوالو د اندیشنه ور سره شریکه کړې چې د دې اټومي بټې د احتمالي لیکېدو په اړه لري. ډاکټر تنها وایي
اټومي توکي مواد رادکټیو مواد نه یوازې بټې بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي، د لیک سي چاپریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې یو وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ د رښتیا مواد لیکي کنه؟ نه، اولین لکی د کارټومي بټي په اول کې د بنیادی جوړښت نه د سینری لکه د نوري ودانې چې جوړې شوې دي، دوی ته سختو طبيبي کو پوراندي دي، دغه سه حملو پوراندي دي، ور لکی تني پوراندي دي، دغه ټول غیر مترقبه حالات پوراندي دوی دغه جوړښت ته شیدې چې دوی ډیر مقاومت لري.
کچرته د سی نو ولې تر دې حمله ورسته لکه څنګه سره پورنه وای غدې روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګیدلې دي. نړیوالو ډیر سخت عکس العمل ښکارا کړی دی، حتی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډیر سخت اندېښمن دي.
او بالکل تک مسئله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه دا غوسنی حالت کوم وړه حادثه چې رامنځته شوی دی هیڅ خطر د لیک نه درامنځته کړی خو کلي ځواکمنې وسلې ور باندې استعمال شي طبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپېریال ته راډیو اکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنه څرګنده کړله په خپل اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شاو دا لیکس یو د اټومي مواد د باندې راووزي څومره صحه احتمالا متاثر کولی شي
دا په دې پورې اړه لري چې څومره مخوي توغنده دې باندې لګي څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته وخته ده بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره ډاکټیس مواد چاپېریال تخبار رسېږي نو داسې په مجموعي ډول باندې سړی نشي ویلای چې څومره تخریب رامنځته کېدای شي خو یو مسله چې واضح ده هغه دا ده چې کچېرته لیک رامنځته شي د دې مخنیوي دا چې چاپېریال ته ضرر ونه رسېږي انسانانو ته ونه رسېږي نه یوازې په اوکراین کې او روسیا کې بلکې نورو هیوادو کې دغه خپل د دې کنټرول ډېر سخت او په داسې حالت کې چې هغه سیمه جګړیزې سیمه ده یعنی د رادیو اکټیف موادو د خپراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډېر پیچلی عملیاتو ته اړتیا لري ډېر اسانه کار نه ده خو دلته چې جګړه موجوده وي او بنسټونه هم د دې لپاره تقریبا منحدم سوی لمنځه تللی خطر په څو واره ډیره دای شي
په 1988 کال کې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سو دا هغه مخنیوي هم پیغه وخت کې شوروي اتحادونه ک نو آیا دوی د سي وسایل لري اوکراین او اوسنی روسیا که چیرته دا مواد لیک سي سي مخه ونيسي او یو موافقه ته ورسي سي اول بده دي مخنیس
او زه ډاډا یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم دغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي کدا چې واده سره مزه کې ډاډا یم چې دوی په دې توافق کې چې اول باید دا مشکل حل کړي د چرنوبیل مسله چې وا هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپل قصدن پټه کړې و او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډیره وخت پټه ساتلی و تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې دغه وړانګو د خبراوي په اړه باندې پوسو نو بیا لږه ټول نړۍ خبره کړه کنه افغاني شوروي اتحاد دا په دې دلیل باندې دا موضوع نه شریکول ځکه دوی هغه وخت کې غوښتل چې ثابته کړي چې دوی مسونیتی سیستمونه چې په کوم واستوي ریاکټورونو کې تطبیق دی یا استعمالي هغه تر ټولو مسونه دی هغه وخت کې خود د سیاسي حالاتو چې د امریکا او د روسي په مخامخ جګړه کې نه بلکې په سړه جګړه کې مقابله وي سره چې یا فضا څوک در تصویر ولای شي څوک مسونه اټومي بټۍ جوړولای شي نو دا په دې ټکنالوژي کې دوی سره مقابله و او هغه وخت کې کوم مسونیتی سیستم چې د روسي جوړ سیستم په اوکران کې په چرنوبل کې هغه سیستم متاسفانه په هغه وخت کې درست کار ورنکو یا انساني خطا و یا د سیستم خطا و خو هغه حادثه رامنځته شوه او روسي هغه وخت روسي دا ډیر وخت پټه ساتلې و اوس حالت بدل د ټوله نړۍ په دې باندې خبره ده پیږي چې په اوکران کې څه روان دي او د استایو په ټوله شاوخوا څه روان دي نو زه مطمئنه یم چې دا خبرګون به ډیر چټکی او دواړه خوایي نه تنه دواړه خوایي بلکې ټول نړۍ به د دې لاس یو کوي چې د مخونه وایو نس دا چې کوم ظرفیتونه دم غړی موجود دي دا د دې مقایسه یا ارزیابي نسم کولای خو د دې جګړې نه مخکې اوکران په کافي اندازه ظرفیتونه درلودل چې دغه سی یو حالاتو په وړاندې باندې په چټک خبرګون وخی چې د دې کې اروپایي اتحاد او امریکا او حتی خپل روسیا او نړیوال اټومي انرژي اژانس هم په دې کې کېلو چې دغه ظرفیتونه د دې ته جوړ کړي اوس چې حالت جګړیز ده لکه ما چې مخکې ویل دا غټ خطر ده چې په جګړیز حالت کې هغه کوم انساني منابع چې دی هغه منسته تخنیکی منابع هم په سخت حالت رسیدي خو زه مطمئن چې په خبرګون بنړیوال او چټک وي علي قزه لمانی
د اټومي چارو متخصص او چیرونکې ډاکټر محمد تنهاو.